رادیو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو خبرونه اوري د دوشنبه ورځ د سلواغې د جدي میاشتې 14 منېټه ده د 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې 15 سره نن برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو ته د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې به تاسو د ویبلې داسې وشت سره چې د شوزو د حقونو لپاره کار کړی دی په افغانستان کې زموږ خبري واوري او بیا پروګرام ته تاسو ټلیفون نه هم راکولای سئ که کوم پوښتنه لري تاسو یا نظر لري کولای سئ چې په پروګرام کې ونډه واخلي او خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. وروسته به زما همکاران سټډیو ته راسي او دا پروګرام به درته وړاندې کوي. تر هغه پورې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حمله په تور شپږ مشکو کسان نیول شوی دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وای وټنۍ پچا بولسوالی کې په عام محضر کې د ورشد د وخلو په تور نیول دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ بنند د مسابقو لړۍ په شارجه کې پیل سي او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حمله په تور نیول شوی وو نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې محاکمې ته حاضرېږي. دا ازادي راډیو ده. پاموکری د خبرونو تفصیل تم. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حمله په تور شپږ مشکوک کسان نیول دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویانت جاوید فیصل نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې نو نیول شو کسانو تحقیق روان دی.
ما هم از حمله بر هتل اینترکانتینتال و هم حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوز هم جریان داره. ما حداقل 4 نفر از حمله بر اینترکانتینتال و 2 نفر هم از حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې سرګونه کسان په ورستیو انتحاری او بمی حملو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي وطن مشکوک کسان په چعاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول سول. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي.
تا فعلا هفتن بازداشتیان با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن. خانم در خانه امن است. ای 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
په ورستیو کې پر انټرنیټي سایټونو د چعاب ولسوالۍ یو ویډیو خپره شو چې په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان یو شذ وهي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر دولت شخ کړی چې د شذو د سارایي محاکمو مخنیوي وکړي او په تخار کې د ورستۍ پیښې عملاندې ونیسي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د مسابقو لړۍ به نن په شارجه کې پیل سي. دا به نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو په 2 شلوریزو لوبو پیل کیږي او د رواني فبروري میاشتې تر 19 به د غلړۍ دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د زیمبابوې د لوبډلې سره په دغو سیالیو کې د زیات بری چانس لري. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر اصغر ستانکزي پرون په شارجه کې خبريالانو ته وویل چې د لوبې لپاره ښه تیاری لري. د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک وګړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تور نیول شوی و نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې محاکمې ته حاضرېږي. څارنوالانو ویلي چې عبدالسلام له هغو کړیو سره چې په پاریس او تر هغه وروسته یې په بلجیم کې حملې وکړې ارتباط لري. په پاریس کې د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه د کنسرټونو پورې ولوی سالن د فرانسې پر ملي لوبغالي د رستورانتونو او کلبونو په یو شمېر رستورانتونو او کلبونو په وسلوالو حملو کې 130 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملو مسؤلیت داعش اخیستی. دا اول وار دی چې له هغې پیښې سره په تړاو د یوه نیول شوي وګړي علني محاکمه پیل کیږي. صلاح عبدالسلام 28 کلن په اصل کې د مراکش دی او د بلجیم په یوه غریب میشته سیمه مولمبیک کې نیول شوی دی. د فرانسې پولیسو یې د نیولو لپاره تقریبا 4 میاشتې عملیات کول. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو د مشر پاپ فرانسیس سره ګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري به نن د بیت المقدس پر موقف د سوریې پر وضعیت په نړۍ کې د مهاجرت پر بحران د تروریزم پر ضد پر مبارزه د اسلام ضد او د بهرنیانو ضد احساساتو باندې خبرې وکړي. د ایټالیا حکومت نن د روم په مرکزي مرکزی برخو کې د خلکو پر سترو غونډو او مظاهرو بندیز لګولې او لښ لژ درې نیم زره پولیس د شهر د امنیت لپاره ګمارلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه د اکتوبر له میاشتې د اپریل میاشتې یولسمې ته رامخکې کړه. د آذربایجان د ولسمشر دفتر نن په دې اړه د هغه فرمان خپور کړی دی. په فرمان کې ویل سوي چې پریکړه د آذربایجان د اساسي قانون او د انتخاباتو د اصولنامې پر بنا سوې ده. د آذربایجان اساسي قانون دوه کاله مخکې د ټول پوښتنې پر اساس چې ډېره بحث پارونکې وه تدوین شو او ولسمشر الهام الیف ته یې اجازه ورکړه چې وختي انتخابات راوبولي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو بیا په کشمیر کې نښته سوې ده. د دې نښتې په پایله کې دواړه لورې یو پر بل د پیل ملامتي اچوي. څلور هندي عسکر او یو پاکستاني ملکی وګړی وژل سوي دي. په نښته کې دوه هندي عسکر او دوه پاکستاني ماشومان زخمیان دي. هندي چارواکو ویلي نښته وروسته له هغه وسوه چې پاکستاني پوځیانو د هند ځینې پوستې وویشتې، خو پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د هند لوري په خپله تاوتریخوالي ته لمن ووهله او ډزې یې پیل کړې. دا مهم خبرونه.
مخکخی خزی
ل فرشتي جلال زيد خمانه چې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه درواورول وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه ته ز یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مو دازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغه شې او د کابل اوسیدونکې ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت وروسته څلور کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسيتي توازن د ساتلو د برخې مسوله پاتې شوې. هغه د ماسلې په دوران او لپانتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارموندنې او ګڼو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤله ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی. هغه څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلی، هدف ته رسیدل آسان که سخت و، دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې پر روانه خبرونه کل زهره حلیمی سره چېړو چیل نه کمرغه زمنګ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره زمنګ خبرون ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیل بیل برخو کې پیغامونه ولرو درو نوردون کورسته. لدی چې تاسو د زهره حلیمی لژن سره آشنا شوي، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمنګ سره په خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دی 0992235040، بل شمیره ده 0902215 پدې شمیرو کولای شي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. ورسته تاسو نوبت راځي خو لاغه مخکې زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو، څنګه د غزای ته ورسیدئ؟
مننه. زه په کابل کې زغیدلې یم او دلته مجوون کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس څنګ سره.
هم درس مو وویل هم کار.
بله. او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث د ترینر جندر په بخش که مسئول و کار میکو او حالت ما ترینری وقت سباند سالور کلا مونگ حالت دیر کار کو او ادارات و تبکلو برنامه بم دایره ولی کمپاینو که بم شرکت کو او کمپاین ده من خشونت پاره او مشارکت سیاسی ده خزو چه و چنگ دوی خز کولشی وان ده وخلی پا مشارکت سیاسی که او ده حقوق چه کم حقوق دوی تا پا قوانینو که مد نظر نیولی شویدی ده کمپاینو نه او ده برنامه ورکشاپونه کلب پا مرکز که وکله با پا ولسوالیو که ده کابل یا پا ولایاتو که زمونگ همکاران بکلل او زب دیرم ده مرکز که دیرم اداراتو تا او ولسوالیانو تا بطلم دی زایونو که او موگ بخزو تا پا کج معلوماتی بم آمده که و چه سنگه کم قوانین دی چه ده دو حقوقونا پشتیبانی که ای او سنگه دوی که ولشی پا استدلال ده غوی قوانینو ده خپل کار تا ادامه ور که او ده خود زان دفاع وکرشی. او ده کارونم کول پا خزو وزارت که بعض نور قوانین قانون مدنی و اسناد بین المللی در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات چې موږ به ترین ورکو او
چرل به مو خلکو ته مرسو. خو تاسو ویل چې تاسو د جندر د برخې روزونکي پاتې شوی یا ټرینر پاتې شوی، اصلا خدای زموږ اوردونکو پوه شي که څه هم تاسو ویل چې دې برخو کې کار کوو، عموما دا برخه چې تاسو ویل جندر برخه کې ټرینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، په د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و، کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي. په چوکات اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه چې دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید باسواد وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنی نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ، 1500 احکام دي، هغه 1500 آیتونه په هغه کې احکام دي، یعنی په هغه کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړي او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقيږي. مثلا ډیر شیان دي باید ښځه د هغه نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغه د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډیر مهمه ده چې ښځه باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکې د خپل اولاد ده، د خپل کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامع ته تقدیموي، هغه د مور د لاسه دي او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
مننه. تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او تر څنګ مو تاسو له چکار مهم کو دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغیز خونه درلود؟
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي. کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو، کله به جنجالونه د امتحانونو د پانتون بو. اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو، زه به نورم واداره کول مچا بل پانه یې مولولم چې په دې کې څه راغلي د جامع په اړه، په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاره یا د نارینه د پاره. یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هنداوت او شیان به ما آماده کول. ما ته پانتون کې د پانتون درسونو به ډیر کومک کوو چې زه په خپل کار کې دا غې نه ګټه واخلم. او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړه شه پانتون ته. خو انسان سازګاري لري، ځان عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس تر څنګ تاسو کار کوو. خو تاسو د شریعت د پونځي محصله وی یا لږ څه فارغه شوی، دا کار مو چې کوو څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په موږ چوکاټ کې وی؟
تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوی. کله به چې موږ کومه ماده د قانون بم تفسیره ولا چاته یا اوریدونکو ته، اشتراک کننده د برنامو ته، ما سره به کومک کوو. مثلا ډیر ځایونه کې وو چې موږ سره به مخالفت کوو، چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بم چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی، اهلیت د واده، اهلیت کله رامنځته کیږي، کله او اهلیت حقوقي کله. موږ ته به خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسئ. تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ اته شپاړس کلنه شي، الک اتلس کلن شي، بعد هغې نه د واده اجازه لري؟ موږ به ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. موږ ته په دې کې ماته آسانی راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته د سره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
نه، دا تر حد ډیر ښه وو. هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ، بعض به هغه کول منل به سمه ده موږ وو. اما بعضې داسې کسانو موږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي او بعضې فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي. که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوټریټا او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حال که هغه داسې نه ده، که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره، هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي. هغه ډېر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همدا ده چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډېر پیش پا افتاده ای دیر عادی وی، منتهغه ځوانانو ته بشاید یو مزله ای. باید کورنۍ د خپل اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسله وکړي.
زوره تاسو استدلالونه و چې تاسو فرزند کار دی وکي، تعلیم دی وکي، تحصیل دی وکي، د ځای ته ورسیږي، کنه د کور لخوام د لیوالتیا و څه رقم متوازیت.
زه په یو روشن فکر کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې یي. دا ډیر ښه و او د هماغوی پشتیبانی و چې زه دیزی ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع و که زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده. اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم، زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، ترخې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار د ښه هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولې، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي، لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزند پلجونو باندې، هلکانو باندې، خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
نه، کورنۍ د کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کړي. مثلا داسې دې نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق دې نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده. دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کول، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیان نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وځه کول او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، تاغې نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجب غریب نظریه شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. ډېره مهرباني زهره حلیمی، په خپرونه کې وړاندې هم خبرو ته دوام ورکوو، خو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. د هغو هڅو لپاره چې ځینې فعاله مېرمنې لکه د زهره حلیمی په څېر نجونې کوي چې د مساواتو لپاره کار وکړي او د دوی دا استدلال هم په شرعي احکامو باندې بنسټ ولاړ وي. تاسو پیغام لرئ، څه فکر لرئ او څه پوښتنې په دې اړه باندې، تاسو هم کولی شئ را سره ګډون وکړئ. خپرونه کې د ګډون لپاره زموږ سره شمیرې دي 0999 203 545، بل شمیره ده 0928 225. دا وخت ځینې اوریدونکي را سره شته. خپرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ، ستاسو نوبت ته مهرباني. بله، ستاسو د نظریاتو پیغامونو نوبت ته، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړئ، ستړي مشئ خپرونه ته.
نوم می خان کریم ده، دور بابلا سالنه سره په تماس کې ما.
خان کریم ډیر زیات بخیر راغلی، ستړي مشئ، له ننګرهار څخه خبرونه ته بخیر راغلی. مهرباني، ډیر مننه، مونږ خو خبرونه در سره اوریدلې ده لپایله.
نو خبرونه خو مثلا نه ده ویلې، خو بیا هم ما ته وګه چې زه ازادي راډیو سره تماس ونیسم او
خیر اوسه په دې غږیږو چې ځینې فعال خلک شته چې د مساوات لپاره کار کوي که تعلیم وایي هلک کې جنې دي وکړي که هلک ته دا حق ورکول کېږي جنې ته هم باید دا پاملرنه وشي فرزن اخترونو کې کالي کېږي هلک برخه شته د جنې نشته په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ خبرونه کرا سره واوري کې بیا ځل در شو کستا سوړی کرا سره وصل شو خو دا چې تاسو لپایل د خبرونه در سره اوریدل شاید پوی نشي او پیغام هم مون لري بل اوردون کې را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي ځان معرفي کړی لغې ورسته مهرباني
السلام
علیکم سلام ستړي مشي مهرباني
کندار میوان وسوالی سره په تماس کې
او ډیر بخیر راغلی نومو
صدیق الله
خبرونه در سره اوریدلې تبن پیغام دی ورومې ربانی
و خبرونه خو ما اوریدل دا داسې هر څوک دا دغه لري توقع لري چې داغه شي وکړي شي یعنی د خپل اولاد سي یا ډاکټر جوړ شي یا یو کورنۍ وکړي خو د خدمت وسایل ورته برابر شي یعنی په داسې فضا کې چې هغه نارینه ژوند نشي کولی حتی نو باره به انجن یعنی زنانی کله ژوند وکړي په داسې حالت کې وسه ژوند نو سکواله چې واپلا مزه وسافانان ژوند د سره کې یعنی په خپل مرست سول دي چې کابل څونه ولرځي چې وځ د ژوند زمينه برابر سي تاسوک دغه دي چې تعلیم وکړي په داسې حالت کې چې وسه ژوند نه کیږي نو برابر تعلیم کله وسی چې واپلا د ژوند اهداف برابر سي ترې ژوند په حرام سره وي
تاسو هدف دا ده چې قله کچیرې مونږ فرزن لورته تاوتریخوالو دغو موضوعاتو سره مخو مونږ دې د پرمختګ هغه لارې بیخي پرېږدو فرزن تعلیم تحصیل کار دا هر څه پرېږدو ځکه مونږ له مشکلاتو سره مخ یو
خو اوس موږ دا هم در حاله د مشکلاتو ګوره کابل اوس شریف په تعلیم کې د کندار د شاس کندهار شهر بیا د ډېر ښه دی در ولسوالیو پورې چې هلته زمینات نه کې برابره ده چې نه کې امنیت شته چې اوس هم هره به کله تعلیم وشي
خو له دې سره مبارزه یعنی باید وځنډول شي که نه د مبارزې ته دوام ورکړ شي په هر ډول حالات کې
مبارزه باید وشي هغه خپل په قدر باندې چې هغه دغه دی کابل څونه قدر دی چې مقصد هلته اکثره خلک تعلیم کوي یعنی هر څوک تعلیم کوي په کندهار کې راغلی د کندهار د شاخوا ولسوالۍ بیا تعلیم نه شي کولی نه دورته برابره خو موږ نه وایي چې بالا بیا پرېږدو خو بس دغه امتحان دی چې هر څوک چې هغه وظیفه اجرا کوي اداري کار باید سخت هغه سخته ورسوي داسې نه وي چې بنډلونه کتابچې ورته پرې کېږي دی بس خالي په چوکۍ کې ناستې دفتر ته فالته کې یوه ورځ روان وي
خیر اوسې صدیق الله ستاسو پیغام واخیسته پوښتنې دا وه زهره چې د داسې حالاتو سره څرنګه مبارزه کېدای شي یعنې انتقادونه دا دی چې که حالات سم نه وي او غوښتنې هدف چې تاسو لرې شاید ضرور ته ونه رسېږو پوښتنې ته به ځواب ورکول کېږي اما اوریدونکي نور هم را سره شته وخت د دوی دی نو بد د دوی دی خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل د ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ کوم ځای نه ډیر په خیر راغلی مننه چې په خبرونه کې را سره اړیکه نیسئ ستاسو پیغام او رو د مساوات لپاره کار څومره مهم دی په افغاني ټولنه کې
لهر څه نه مخکې ستاسو درنې مېلمنې او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او الله تعلیم خو ډېر ښه ده ځکه که یو چینې تعلیم ولري نو هغه خپلو پاینده کې ډېر ژوند ډېر ښه کېږي
اما داسې شه
چې لکه مخکې چې ورور یادونه وکړه یعنی تر هر څه مهم امنیت ده که نه
دې موضوع په اړه به
کلي کې اوس ښوونځی نشته او یو ځل ښوونځی مو خو طالبانو د لاسه وران شو
په دې اړه باندې به خو دا چې په داسې حالاتو کې څنګه مبارزه وشي حتمن حلیمي در ته ځواب وایي د میرمن زهره حلیمي د میرمن زهره د میرمن زهره حلیمی هڅو ته تاسو په کوم نظر ګوري په ټوله کې
څه مې دا هیله ده چې چرته ښوونځي ته نشي تللی کور کې دې خپل
څومره خیر اوسې ستاسو مهم پیغام مو خبرونه کې خپور شو ډېره مننه له اړیکنه اردونکي له غزنی څخه و بل اردونکي هم را سره شته په خبرونه کې ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل د ستړي مشي بلې څخه دا اوردونکو خبرې نه کوي هغه چې اوس را سره مل دی او د ازادي راډیو لارې د مخکې خزونی خبرونه اوري. تاسو درنه اوردونکو کولای شئ په 0999235540 او 0989225550 شمیرو را سره اړیکه ونیسئ. اوردونکو را سره شته زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي. ستړي مشي خبرونه په خیر راغلی. مهرباني تاسو اړیکه را سره وسلئ، لطفاً خبرې وکړئ. که دا اردن کی خبرې نه کوي یو ځل بیا دونه کوم لکه د تل په څیر کله هم چې زمونږ سره اړیکه نیسي. دا چې د خبرونې وخت هم کم وي، ستاسو نظرونه زمونږ لپاره خورا مهم دي. کولی شئ یو ښه موقعیت انتخاب کړئ او له هغې وروسته په ډاډه زړه زمونږ سره پیغام نظر شریک کړئ او که پوښتنه لرئ هغه مطرح کړئ. هر څه اورېدل کېږي. یو بل اردونکی را سره شته، خبرونې ته په خیر راغلی. ستړي مشي. بلې، ستاسو اړیکه را سره وسل، د خبرې وکړئ. خان کریم، مخکې د اړیکه نیولې وه، اما اوس د خبرونه ته بخیر راغلی. بیرته ستړي مشي.
نو ما داسې ویل که نه
چې
تعلیم ډېر خوشحاله دی. تعلیم چې باید خلک وکړي، مکتب ته نه شي خو باید چې کور کې تعلیم
وکړي. مکتب ته نه شي لږ کور کې باید وکړي. او ستاسو پیغام دا دی چې که مکتب زمینه نه وي برابره، لږ تر لږه په کور کې باید تعلیم وشي. داسې ده،
باید کور تعلیم وکړي. تعلیم خو ډېر ښه دی. تعلیم خو ګوره افغانستان جوړوي. تعلیم خو ګوره افغانستان.
خو خان کریم، ځینې خلک تعلیم کوي، له تعلیم وروسته بیا کار نشي کولای، زمینه نه ورته برابره، لا اجازه نه لري. د میرمن حلیمی په څیر ځینې میرمنې دي چې هغوی همدې برخې ته کار کوي چې هم تعلیم زمینه برابره شي او هم تر څنګ یې ګډ مساوات کار ته هم کار وشي چې بالاخره زمینه برابره وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني، ستاسو اړیکه ډیره صفانه ده، ځکه نه پوهیږي له بار صورت لاړیکې نه دې مننه. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا اسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفا و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا، بعضی اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د مونږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیروو هغوی هم تیر کړي دي. اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته موږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید هیڅوک هم ونه غواړي چې رانشي. که زما په یوازې بل څوک هم ووایي به چې نه، امنیت نشته، زه نه ځم، کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو؟ تر کله به امنیت بهانه کوو؟ چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته. او هغه داسې مخ په مخ، بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یې، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یې خبر چې کله به امنیت کې کله به نه یې. خو راځئ چې کار وکړو، راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکړو، تعلیم وکړو او کار وکړو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی، نه امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کړو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زمونږ ځوانان، هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې، یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپل له دغه کار نه څومره راضي یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې. دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یې، او دا دید وجود لري په افغانستان کې. او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده، او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې. او نور داسې دوستان شته چې د دې لپاره کار کوي، او یو قدر مثلا پلان د وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې. چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 99 کال پورې وخت لري.
د خزو د فیصدې په اړه په دولتي ادارو کې تصادف 10% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو هم لهم د نخنی وړ دی. د خزو بیلابل بنسټونه په دې اړه نخنه خي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته، دلته بیلابل وعده ورکول کیږي، اما بیا پر عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکونکو پاتې شوی، ټرینر پاتې شوی، په دې برخه کې خلکو وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی کنه لږ کار کیږي ورته د خزو وضعیت او د خزو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دی په دې ساته کاری کې د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه دی؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي. مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه ګډون نه لري، هغوی نه دي. او بله مشکل دا دی چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرره کړې دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي، دا خو بېښه ده. خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنی دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ، مثلا ډېر فامیلونه کله چې وي جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې دورو کې، ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ، معلمي به کوي دولسم بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو، دوی ته دولسمه کې په ماموري دي په اداراتو دولتي کې، دوی ادامه نه دي ورکړي چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دی کې کار وکړي. او دې ته کورنی مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړي. بعضن اولادداري ده، واده نه کړي، یا نور مشکلات دي، یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کیږي، هغه مشکل ډیر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعض کورنۍ په دې عقیده دي چې که زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یا معلمه دي شي، که یا ماموره کیږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه چې مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري. معیار
او راخو زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جنډر برخه مسول او ټرینر پات شوی، په افغاني ټولنه کې د خزو پړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې کیو، په دې اړه ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پویږي چې د خزو حق شي جوړیږي، سړی حق شي جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعات بیا د روان وضعیت مو زوروي کنه؟ تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی، او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي، هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري، او خپل هغه اقتصادي ژوند مختویسي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه داسې څوک پیژنم که ښځې دي که نارینه دي، هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 40 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دوی کار کړی.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ ډیر خبرې پوه کړې. خپل فرزن یو مسؤول یې چې باید مساوات راولي، سړی ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي؟
نه،
دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دغه موضوعات سره مخ کېږي.
کله چې زه چینره وم دې موضوعات باندې به ډېر مخته کېدو. یعنی کله به چې ادارات ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخته وړله، یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلی د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي، د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضن بعضې اداراتو کې چې ګورې مثلا بعض شیان چې دفاع کوي، بعض د ښځو د حق نه چې یعنی دوی خو اوس خودي
که تاسو دفاع ونه کړي سړي خو به کوي.
کله چې دا کار کوي بعضن شته دی که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابوي، یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې، او بعضن رفتار ښه بعضن نه یي. نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ کنه؟ چون تاسو خودی برخې کې پاتې شوي یې، باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم داده چه باید مونگ پر اساس ده قوانین و پر اساس ده دلایل منطقی باید مبارزه وکو، باید استدلال ورته ولرو او چه مقرره او قانون چیلی چه دا بده که ده مونگ حقونه دادی او اغادی، باید پر اغای پر اساس مونگ باید استدلال وکو او دا به نتیجه هم ورد.
خیر روسی اوردون که را سره دی مخی مشمیری ورته بیان کردی دی خبروان ده بخیر را لستنی مشه میره بانی دا وقت سواری که را سر وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځای مړی کنه ولور؟
علي شخان خوست ولایت نه.
خوست نه میشه خان، ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه. خبرونه در سره اوریدلې، تبن تکرار به ارتیا به نوي، مهرباني ساس نظر اورو. د خوست نه د میشه خان اړیکه وشلېدل، او مې چې بیا خبرونه کې را سره وي، بل اوریدونکو ته ورزو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه. مهرباني ساس وړي کرا سره وصل ده. دا خبرې نه کوي د پخوانی اوریدونکو اړیکه وشلېدله، بل ته به ورشو د دوی اړیکه به ځواب کو ستړي مشي. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ازادي راډیو د مخکې خزونی خبرونه اوریده، دا اړیکه هم شلېدلې ده. څو دقیقې وروسته بیرته تاسو راځو. تبن چې تاسو جنسیتي برابري د تا کار کوي، توازن خیال ساتي، د ماشومتوب مو هم ورته څه درلودل کله مو چلوب کولې، یوازې دلجون خو مونې ولا کنه الکانو سره بموي ماشم تو
زه کله چې ماشوم وم، او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه، هغه به کوشش به کوم چې ماته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل ځای د هلکانو واخلي، او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګ رنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبر او داسې کله به م چې لوبې هم کولې، دا ماته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم. منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو، یا لوبه به مې چې کوله د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما واشمه د ماما لور وه. کله به چې ما او هغې به ساتري کوله، او درېیم نفر به نه ځایېدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شوم، مکتب کې یو مسته وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي. دوی سره هغه کې لیډرشپ و، انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې و. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې، او بعضن به نه پوهېدم، او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله، بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي، باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه، کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وایي او د ښځې نوم اخلي، او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه، کله هغې ته مدیر صاحب وایي، نو ماته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او نور.
نو د همزول یادونه دې وکړه. اوس همزولي مخکې دي، تاسو مخکې یو په کوم سویه کې دي؟ تاسو په کومه سویه کې؟
ما چې پانتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې، بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ. نو څو وخت مخکې زما یو صنفی راغلی وه، پورموت نه نوې فارغېده. زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي، دا څنګه خبر ده؟ هغې وویل چې دې پیشبزکي وکړه، کله چې درس وایي کارم کوو، موږ تنها درس وایو او کارم هم وکړو.
طبعا ځکه مخکې چې باید له اوریدونکو سره هم آشنا شي، دا ټول ستاسې هڅې دي. اوریدونکو ته بیرته د آخري ځل لپاره ورزو چې راسره اړیکې نیسي. خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي. بلې بلې بل اردن کی تورزو امید چې تاسو کله هم اړیکې نیسی ګن اردن کې را سره پلان کشته خو تاسو اړیکې نه پوهیږم چې ولې قطع کیږي امید چې غږ مصافه وستړی مشه وعلیکم السلام
خبر کابل نہ دما نظر دار پول ورو کی تمہارا سان چارا وتر دادی آؤ جی بندیا نو زمن بے تعلیم بندیا نو گرجے دلی بس دو کال درے کال قاعدہ اٹھتی دی تاجے کو زو خوجی خجی مختار تاسے بندیا نو گرجے دلی نہیں گرجے دلی فساد مخم نہیں والے فساد مخم چن نہیں والے دے
د نور موضوعات ډیر د دوی کار پورې اړوند نه دي. دوی واځي په ادارو کې هغه د ښځو او سړیو جنسیتي توازن ته کار کوي. جنډر برخه د بیلابیل وزارتونو مسوله پاتې شوې ده. په دې اړه باندې مکولي تصویر د دوی څخه اوریدم دا چې ولور څه ستونزه ده چې دوی د ښځو په چارو په وزارت کې هم پاتې شوي. په دې اړه به سورګل ورور لږ درته څه ووایي. بل اوریدونکي ته ورځو ستاسو اړیکې نه مننه. خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشې مهرباني. وعلیکم السلام ستړي مشه مهرباني.
ریشان خوشاله
دویم ځل لپاره او مخکې د اړیکې وشلې د خلک بیر ترغ لګنه مندښنه په مو ستړي مشه مهرباني. ها بیا وشلې ده نو تکرار شوې کلام دراغه ترانغله سلام دراغه البته او کلام درانغه بیا یو ورستي اوردون کې اخلو خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه.
السلام علیکم در دوی او زری ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد نبی ستانه زیم د مزار د ولادت شلګری وسونین.
محمد نبی ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني چې له مزار سره پاړی کې خبرونه دا اوریدل ستاسو نظر اورو.
ډیر مننه دا خورکې ته ملمنه ته سلامونه
علیکم.
تاسو ډیر ښه پروګرام را نیولای د خود خپل او معلومې ماما یو خزه کړی دا بس مخزونه کمه ده. تاسو د تاسو داخل شه دا چې مغزو کم دی ورته دغه مشکلات څنګه کېږي. دغه زه خپل سن مې بیس کلن ده او ښځه مې 15 ده. حیثیت څه په خبره
نه هم مشکل دی شخصي مشکل دی. په ټوله کې تاسو اندېښنه له څه ده؟
زه له سترګو معلوم او ښځه مې مغزو کمه ده. دوی دغه ښځو ته څنګه خدمت کوي چې دا له مغزو کمې وي؟
فکر کوم ستاسو د کار ساحه پورې اړه نه لري. امد د پیغام او شکایت درلودو مې چې تاسو یو ښه ژوند ولرئ. محمد نبی ورور ډېره مننه ټولو اوردونکو ستاسو لاړی کې نه که بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي او په افغاني ټولنه کې د ښځو د فعالیت او کار په اړه باندې څه ویل غواړئ تاسو په کوم نظر ورته ګورئ او یا ستاسو په سیمه کې څوک فعال دي په دې اړه کولی شئ موږ ته په غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې خپل پیغامونه هم ثبت کړئ. دغه ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو. په دې شمېره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. دا شمېره په اتومات ډول ستاسو غږ ثبتوي. ستاسو پیغام باید په افغاني ټولنه کې د ښځو د کار په اړه باندې وي او دا چې تاسو د خپرونې صفت وکړو. امید چې هره دوشنبه د ماسپښین له 2 څخه تر 3 بجو له موږ سره وي. بېلابېلې فعالې مېرمنې له دې خپرونې لارې اوریدلی شئ. زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوي بېرته دې ته ګرځي چې ولور کا اوردونکو ته اشاره وکړه. دې برخه ته په بیلابیل وزارتونو کې کار شوی دی. تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې. البته څه کار ورته کیږي؟
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و. په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
ډېر ناوخته نه ده. فکر کوئ چې 10 کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کیږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی و خو هغه
ولې تطبیق نه کیږي؟
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات و چې تطبیق ته یې راځو.
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړي نه ځورېږي، ښځې هم ډېر.
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږ او تاسو چې د تاوتریخوالي کله فامیلو کې منځ ته راځي او یو هله کې ځوان هله کې یا که واده کوي هغه به 2 کاله نور به قرضدار پاتې کیږي. کله چې هغه حساب نورمال نه وي، کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم، هغه مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي. هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي. خدا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی. دا دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض آلات سمون مخکی گو چه بعض خندون اخپلا در تای مراحل قوانین که مونگ تا پیدا کی
دیرمن زهره تاسو چه در شریعت و پونزه لوسی تاوس در جندر پا برخی که کار کوای او تبن پا بلا بلو ادارو که در سڑیو سر مخشوی دو دوی کار نگده و سر کار کوای مونگ چه دلتا گرنی فعال مرمن معرفی کوا اردون کتا یا اندخنت در اردون که داوی چه ولی تاس کار کوای چه زواب باید ورتو که تاسو که چه تاسو شاید شری دلائل هم ولی ری او شاید ترسنگ در کار دلائل هم
کار خو حق ده هر انسان ده کار زما کار په خپل تابه مده په خپل زړه مده یعنی چا په ما نه فشار راوسته نه کوم بل څه غلی چې ته باید یا کار وکې یا کار ونه کې زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کمه او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي زه هم باید کار وکړم
او فکر کوم ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی څه نتیجه ورکړې ده پبیلابل وزارتونو کې فرزند پبیلابل برخونو کې ستاسو برخو کې ستاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغه کې کیږم په دې لاټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرز العمل دي په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخکې اورېدلي وي ډېره اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي اما بعض خلک په دین باور نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکړي او خزه او نارینه لکه دوه بالا د پرندې غوندې په جامعې کې دي باید دواړه کار وکړي
ډیر زیاته مننه تاسو له پیغامونو څخه تاسو ته خپل کار کې لا بریاوي غواړو او مننه چې دی مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونیز خبرونه کې ملمنه وي تاسو له پیغامونو نه ونړې مننه
تاسو نه مو تاسو اوریدین کنه
نوردون کول تاسو نه هم مننه چې په خبرونه کې را سره وای اما د دې ټولو سره د پزان د خزو بسیا کېدل یو مهم هدف دی خزه څنګه پزان بسیا کېدل شي په دې اړه مسعودی نیازی د نیمه نړۍ یو ځانګړي خبرونه چمتو کړي چې تر دریو بجو د خبرونه سره اورو زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنوریدونکو سلامونه میومنه روان خبرونه کې په د هغې میرمنې له ژوند او کاروبار خبر شو چې په کابل ښار کې د بولانیو پخولو دکان لري له دې لارې هم ځان ته ګټه کوي او همې نورو بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده دا چې دې میرمنې څنګه وکولای شول خپل وړوکی کار لوی او په ځان بسیا شي په خبرونه کې به ترې خبر شي د موضوع په اړه د یاد میرمنې په خبرو سربیره په دوکان کې له کارګرو ښځو مشتریانو او له یوې فعالې میرمنې سره هم غږېدلی یو هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی یې شوی ده محکومیږي د افغانستان د جزا قانون 434 ماده
قدرمنو اوریدونکو د روانو څو لسیزو جګړو له کبله ډیری افغان میرمنو د کور سرپرستان له لاسه ورکړي کونډې شوې یتیمان ورلغاړي دي یا یې هم میړونه موتاد یا بیروزګاره دي او کور دوی ته ورپاتې دی دغه میرمنې چې له خپل خراب اقتصادي حالت څخه ځورېږي تل داسې فکر کوي چې کاش زده کړې کړې وای یا یې ډېرې پیسې درلودلی چې یو کار پیل کړی وای یعنی دوی تل په دې هیله وي چې ډېر امکانات ولري بیا یو کار پیل کړي خو ځینې داسې ښځې هم شته چې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیلوي او د ځان بسیاینې تر څنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابروي د دغه سیخه ځول ډلې و هم د بغلان اوسیدونکو 45 کلنه زهرا ده چې نږدې 9 کاله کېږي د کابل ښار په یو خزینه پارک کې د بولانې په خولو دکان لري. د میرمن زهرا په وینا د کار پیل له ډیرو کمو امکاناتو، یعنی یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو څخه و، خو ورورو یې مشتریان ډیر شول او اوس یې کار ډیر لوی شوی دی. میرمن زهرا د خپل کاروبار او بولانې د خرڅلو په اړه وایي: لومړی مې له یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو پیل وکړ، اوس مې کار ډیر لوی شوی. په ورځ کې له دوه منه اوړو څخه د ګندنې، کچالو او کدو بولانې پخوم. د خدای په فضل ډیر زیات مشتریان لرم. خلک د میلمستیاو، فاتحې، محفلونو او نورو لپاره بولانې فرمایش ورکوي. حتی لوی رستورانتونه او ان کله کله له جمهوري ریاست څخه هم فرمایشات راځي. کله فرمایشونه دومره زیات شي چې په ورځ کې له 300 تر 500 دانې بولانې پخوم. د بولانې یو تر څنګ آشکې او منتو هم لرو چې ځینې یې دلته خوري او ځینې یې له ځان سره وړي. په یو نسبتاً لوی دکان کې یو څو وړې چوکۍ او زاړه کوچنۍ ښی دي. بلې خواته میرمن زهرا له خپلو څلورو شاګردانو سره لګیا ده کار کوي. هر څه منظم او په خپل ځای دي. یوې خواته ګندنه، کدو او کچالو په تشتونو کې ښودل شوي، بل خواته لامده شوي وړه او زغالې ایښي دي. خپله میرمن زهرا او یوه بله شاګرده یې لګیا دي بولانې پخوي. یوه بله میرمن ګندنه پاکوي او د دکان بلې خواته ښځې په ډېرې لیوالتیا راځي. ځینې یې دلته کښېني، بولانې خوري او ځینې نورې له ځان سره کورونو ته وړي. میرمن زهرا د کار د پیل د ورځو یادونه کوي چې څومره ستونزې یې وګاللې او بالاخره دې ځای ته راورسېده. لومړی مې په ډېرو ابتدایي امکاناتو په خیمه کې کار کاوه، بیا مې ورو ورو کار ښه شو، دکان مې جوړ کړ او وسایل مې هم واخیستل. په دې پارک کې زه لومړنۍ ښځه یم چې دا وړوکی رستورانت مې جوړ کړ. وروسته بیا نورو ښځو هم جرات وکړ، راغلې، دلته یې کار پیل کړ. اوس هغوی هم دلته دوکانونه لري. لومړیو وختونو کې مې چې یوازې کار کاوه، لاسونه به مې ډېر سوځېدل. کله کله به مې زړه ډېر تنګ شو. بیا وروسته راته له ډېرو کېناستو د ملا تکلیف هم پیدا شو. مالي مشکلات مې هم لرل، خو ما هیڅکله همت ونه بایله او خپل کار ته مې په دې خاطر ادامه ورکړه چې چاته محتاج نه شم او اولادونه مې ورسوم. دغه پارک چې میرمن زهرا پکې دکان لري، د خویندو د ټولنې په نوم یادیږي او د ورځې ډیری میرمنې د تفریح لپاره ورته راځي چې زهرا او د دې په شان نورې میرمنې چای، بولانې، منتو، آشک او نور خواړه ورته تیاروي. میرمن زهرا وایي دغه ځایونه د میرمنو د تفریح او کاروبار لپاره ډیر مهم دي چې په ډاډه زړه راځي، دمه کوي او یوه ګړۍ له ښځو سره په خوښۍ تیروي. دلته په دې پارک کې له سهاره تر مازیګره ډېرې ښځې د سیل ساتیرۍ لپاره راځي. ځینې یې له ځان سره خپلې میلمنې هم راولي او یو سات خپل غم غلطوي. زما په نظر دا د ښځو لپاره ډېر مناسب ځای او کاملا ښځینه چاپېریال دی چې ښځې په ډاډه زړه راځي او یوه شېبه خپل روح آراموي. لکه مخکې چې هم وویل شول، له زهرا سره په دوکان کې څلور نورې میرمنې هم کار کوي چې هر یوې ته خپل مسؤلیت ورسپارل شوی: د ګندنې پاکول، میده کول او وینځل، اوړه لمدول، د بولانیو جوړول او بالاخره په ورځ کې د 300 تر 500 بولانیو پخول. د دغه واړه رستوران د دوو کارکوونکو او یوې راغلي بولانې خستونکې خبرې به هم واورو چې د خپل کار او بولانیو په اړه څه نظر لري.
نرگس، یو کال کیږي چې زه کار کوم. ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. هر سختي راځي، په ما باندې راځي، خپل اولادونو ته قلاله روزي وړم. زه ډېره خوشحاله یم د دې خپل کار نه راضي یم.
الویرا، ما اینجا کار میکنم.
زما نوم الویرا دی. دلته په دې دکان کې شاګرد یم. زما ورځنی کار د اوړو لمدول، بولانې پخول او د ګندنې پاکول دي. له خپل کار ډیره خوشاله یم. زموږ مشره هم ډیره ښه ښځه ده، له موږ سره ښه چلند کوي. کار مو سنه سه ستړی کوونکی دی، خو حوصله کوم او خپل کار ښه پر مخ وړم.
خستګي را داره، ماندګي را داره.
د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 سلوي دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي.
مې میرمن زهرا درې لوړې او یو زوی لري. میړه د دولت پخوانی مامور او اوس کار نه لري. دا مجبوره و چې د میړه تر څنګ د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي. د همدې کار له برکته زوی په بهر کې زده کړې کوي او لورګانې هم په پوهنتون او ښوونځي کې دي او د ټولو لګښت د دې په غاړه دی.
از طریق نامی بولونی پزی
د همدغه واړه رستوران له لارې مې اوس په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي. میړه مې د دولت کار کوونکی دی او معاشي بسنه نه کوي. نو کله چې ما ولیدل هغه په یوازې ځان ټول کور نشي چلولی، هوډ مې وکړ چې یو کار وکړم. اوس ډېره خوشحاله یم. زما د کار له برکته مې زوی په بهر کې زده کړې کوي. یوی لور مې پوهنتون ویلی او دوه نورې اوس محصلینې دي. ډېره ویاړم چې خپل ژوند کې مې مثبت بدلون راوسته او اولادونه مې ورسول. نورو میرمنو ته هم د میرمن زهرا پیغام دا دی چې هیڅ وخت چا په تمه مکینی، بلکې په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړی او ژوند مو ښه پر مخ بوځي.
هم یو کار وکړم مسلمان وري.
زما ټولو میرمنو ته دا پیغام دی چې هیڅ وخت د فرصت په تمه مکینی چې بل څوک براشي او له تاسو سره به د یو کار په شروع کې مرسته وکړي، بلکې تاسو خپل لاس په کار شي. هغه کم امکانات چې په لاس کې لری ګټه ترې واخلي او خپل ژوند مو جوړ کړي. کار چې په رښتینولۍ او صداقت سره ترسره شي، خدای پاک کی حتمن برکت چوی.
پوک کو کری زیات میشه.
په کابل ښار کې د خویند ټولنې پارک هر ورځ په لسکونو خځې ورته راځي، سودا اخلي، سیل ساتيري او ورزش کوي. میرمن زهرا دغه پارک له لومړنیو خزینه دکاندارانو څخه د چیدلته کار پیل کړ. ته میرمن زهرا او د دې پارک پاړه مې د خویند ټولنې لیوي بنسټي خودونکو فرشتي فرس سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم. فرشته جانې، که د خویندو د ټولنې د اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي په فعالیت شروع کړی ده او څومره میرمنې پکې؟
تقریبا 12 کاله کېږي چې دغه انجمن مو فعاله کړه. تقریبا نیمه ډېر خویندې دلته مصروف دي چې د ورزشي څانګه ده، د کلینیک څانګه ده او د کورسونو، او بالاخره د خویندو دپاره یو مارکېټ داسې خویندې په دې کې بوختې دي. هغه خویندې چې ضرورت لري، هغه خویندې چې اقتصادي مشکل لري، دوی په مارکېټونو کې کار کوي. بر علاوه د دوی چې دوی فامیلونه یا دوی خپله کار کوي، نورو خویندو سره هم کومک کړی. داسې د شاګرد په حیث دوی نیولی دي، یعنې دوی سره کار کوي، همکاري کوي. یعنې د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې یوه خور لټوي دلته مهیا کېږي او پیدا کېږي.
دلته په دې ټولنه کې له میرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی پخی، بیا هغوی ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډېره مرسته کړې وه، زمینه سازي مو ورته کړې چې دوی کار پیل کړي. د میرمن زهرا په اړه کله راته
زهرا خور هغه څوک و چې کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه کړه، په اوله کې ورزشی څنګه فعال کړ. نو زهرا خور هغه خورسه دلته راغله په کې خوګېدې ورزش د پاره، او رو د خویندو د پاره توفه تیار کړې. فرزند ترشي او اچار د شهر نه جوړ کړ خویندو ته ورکولې. ما کله چې ولیدې چې اقتصادي وضعیت دومره ښه نه ده، ته نسي کولی سي د انجمن یا د ورزش د بخش هغه فیس ورته ټاکل شوی هغه ورکړي. نو ما دې خور ته ویل چې دغه شی چې ته جوړې خویندې سي اخلي، کولی سي چې تا ته پیسې درکړي او دا ته ورباندې خرڅ کړي. بیا ته ویلې خو دا خبر سمه ده، مګر د کوم ځای شروع کړم؟ بیا ما ورته ویل د ما د کاري میز نه شروع کړم، یعنې د میز په سر کې که هر څوک سي زه درسره مرسته کوم. بالاخره دا کار شروع کړ او د دې کار پرمختګ پیدا کړ او بولانی فروشی شروع کړ. بیا بولانی فروشی د پاره ځای داسې خاص نه و، د همدغه انجمن د برندې نه شروع کړ. بیا بالاخره ما ورته خیمه په ساحه کې ووهله، پر لغنې اولین ښځه وسه دلته دکان جوړ کړه. بالاخره نورو خویندې راغلس، تقریبا 15 دکانونه دي دلته، یا غرفې ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه، که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده او د بولانی پزي برخه ده. په دې ټولو کې زموږ خویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
په پای کې دا هم راته وایي چې تاسو په نظر هغه میرمنې چې اقتصادي صنعت څه ضعیفه ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه میرمنې چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي، چې دغسې یو کار شروع کړي او بالاخره وکولی شي خپل ژوند په ښه توګه په مخ بوځي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي، باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري. یعنی سړی وکولی شي، نارینه وکولی شي چې په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري، او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم څومره کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې عقل منځ شي، خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي چې دا د یو دکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي چې د یو چرګ نه، د یو فارم نه شروع کړو. یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته، د ځوان وضعیت ته تغییر ورکړو.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خیر چاره.